نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن بمون الحمد لله يو نوي سورة سورة جمعة شروع كو او دا ډېر مبارک صورت ته مدني صورت ته د ورکوعات دي د دینم د آیا نمبر 9 نه خسته شوه دي په غی کې د جمعه لس راغله دي او د ټولي هفته په و ورځو کې چې د جمعه کوم ورځ ده نو د دې په اسلام کې ډېر غټ اهمیت دي په دې کې خاص طور چې کوم عبادت کیږي نو هغه د جمعه منځ دي او دا د مسلمانانو د جمع کېدو ورځ ده او بیا د دې نه جمعه لفظ جوړ شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په کومه بهترین ورځ باندې لمر راخیږي نو هغه د جمعې ورځ ده. په دې ورځ باندې آدم علیه السلام پیدا شوی و، په دې ورځ هغه په جنت کې داخل شوی و، او په دې ورځ هغه د جنت نه راایستلی شوی و. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په دې ورځ کې یو ساعت دی چې په هغې کې دعاګانې قبلیږي، او په ځینو روایتونو کې راځي چې دا ساعت چې دی نو دا چې کله امام په منبر باندې کینی او د مونځ د ادا کېدو پورې دی، او د دې ورځې خاص اهتمام دی او خاص سنتونه دي. نو د دې به مونږ ته پته لګي په دې صورت کې، او په دې صورت کې د یهودیانو مزمت شوی دی چې د علم اخیستو سره سره هغوی بیا هم د علم نه خلاص وو، او مونږ ته دا هم پته لګي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رالیږلو مقصد څه وو، او څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مشن مکمل کړی وو. دا هغوی هم مونږ ته په دې صورت کې پته لګي. د دې اولنی رکوع چې دا د دې په باره کې راځي چې دا تقریبا په 10 هجري کې نازله شوې وه، یعنی د مدنی دور په اخیر کې، او دا دویمه رکوع چې ده هغه د هجرت ناوله نازله شوې ده، یعنی په شروع کې، او د مدنی دور په اخیر کې اولنۍ رکوع نازله شوې ده، یعنی د دې چې کوم شانې نزول راغلی دی د آیا نمبر 3. نو هغه حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت کړی دی، او حضرت ابو هریره رضی الله عنه خو چرته د شپږمې هجري په اخیر کې مسلمان شوی و. د دې مطلب دی چې دا سورت هغه وخت نازل شوی و. اوس مونږ ګورو تفسیر د سورت الجمعه مدنیه. یوولس آیتونه دي او ډېر آسان دي، یعنی ترجمه یې ډېره آسانه ده. او دا څومره مسبحات سورتونه چې دي نو په دې کې مؤمنانو ته خطاب شوی دی، یعنی ایمان والو ته. صرف اکسپشنل کیس دلته راغلی دی په آیا نمبر 6 کې. ډایرکټ خطاب یهودیانو ته نه دی، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شول چې تاسو ووایئ هغوی ته. خطاب مؤمنانو ته دی. په دې صورت کې به تاسو وګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې کوم ګول ورکړی شوی و، د هغو چې کوم مقصد و، د هغو چې کوم میشن و، چې دا به ته څنګه مکملوي. دا غي د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هدایت ورکړې شوې دي، او زموږ ټولو د پاره دي دا هدایت. اوس ګورو مونږ د سورت شروع. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح کوي هم د الله د پاره چې څه هم په اسمانونو کې دي او څه هم په ځمکه کې دي. نو هغه ټول د الله تعالی تسبیح کوي. په دې وخت هم تسبیح کوي، او پر روان وخت کې به هم تسبیح کوي. د تسبیح او جهاد معنی مونږ په تیر صورت کې خدای ډیټیل سره ویلی و، او تجارت مو هم د ډیټیل سره ویلی و. دا درې الفاظ چې تاسو زده کړی دي نو دا چاته ضرور نه ضرور ورسوي. خاص طور په خپل کورونو کې خپل بچو ته د جهاد په باره کې ضرور وایي، او دا ورته هم وایي چې تسبیح سوي او نفمن تجارت سوي. دلته هم تسبیح راغلی دی، او تسبیح وایي فلوټ کول، لکه یو شی چې د اوبو د پاسه ګرځي او هغه ډوبیږي نه. چې کله مونږ د الله د تسبیح خبرې کوو نو په هغې کې سوي، یعنی الله داغه په مقام باندې برقرار ساتل او هغه د خپل مقام نه ندی ښکته کول. او الله تعالی د خپل مقام نه ښکته کول څنګه وي؟ چې کله د الله تعالی په باره کې داسې خبره وشي چې هغه داغه د شان لایق نه وي، نو دا هغه د خپل مقام نه غورځول دي. نو تسبیح چې مونږ کوو، نو مونږ په ترجمه کې پاکي بیانول لیکو، او د دې څه مطلب وي؟ الله تعالی پاک بیانول د سونه د هر هغه سیزنا چې داغه د شان لایق نه وي، داغې نه هغه پاک دی. نو تسبیح د انسان د طرف نه وي، او هغه د الله تعالی ډیر محبوب وي. چې کله انسان داسې تسبیح کوي، نو ځکه چې سبحان الله سبحان الله وایي، نو سوچ هم کوي چې مونږ څه وایو. سبحان الله وبحمده وایي، او د سبحان الله نور تسبیحات هم کوي. په کار ده چې مونږ ته پته وي چې مونږ څه بیانوو، پاکي بیانوو او مخکې څه دي. اے الله، چې څه ستا د مقام لایق نه دي، چې څه ستا د شان خلاف دي، نو مونږ تا د هغې نه پاک بیانوو. او دا پاکي د ځمکې او آسمان ټول مخلوقات بیانوي. چې کله ما لفظ راشي، نو دا د هغه هر څه دپاره راځي چې د هغې چا ته پته هم نه وي. یعنی چې د څو مونږ ته پته ده او د څو مونږ ته پته هم نشته، دا ټول پکې شامل دي. ځکه چې د انسان علم ډیر محدود دی، په اکثر سیزونو باندې هغه نه پوهیږي. نو هغه مخلوق چې هغه مونږ نه پیژنو او په هر ځای کې چې دی، نو هغه هم د الله تسبیح کوي. زمون سره خو ډیر کم علم دی. کچری انسان اورېدی شوې، نو په دې ټول کائنات کې د الله تعالی تسبیح کیږي. سبحان الله، ټول کائنات تسبیح کوي. نو اے انسان، ته یوازې پاتې شوې بغیر د تسبیح نه. انسان له هم پکار ده چې خپل آواز ملاو کړي د کائنات د هر څه سره. نو دا یو نغمه ده چې ټول کائنات وایي، او دا د الله تعالی د تسبیح نغمه ده. سبحان الله، چرته میږي په خپلو سرو کې، او چرته میان، چرته غرونه، او چرته د خاورې ذرې، او چرته د باران څاڅکي، چرته یوه یوه پاڼه، او چرته جنات، او چرته فرشتې، او پته نشته چې نور کوم کوم مخلوقات دي، او چرته ستوري، نور او سپوږمۍ. دا ټول څومره هم مخلوق چې دی د الله، نو دا ټول تسبیح کوي. نو کله کله په دې خبره باندې غور کوي، د دې سره انسان مسمورایز شي، مسحور شي، د الله تعالی یو عظمت او یو هیبت په زړه کې راشي چې واو، واقعي د هغه رب تسبیح دومره هر څه کوي. نو بیا زړه غواړي چې زه هم تسبیح وکړم. نو په خپل ژبه باندې تسبیح ضرور جاری ساتي. د دې لپاره د تسبیح په لاس کې د نیولو ضرورت هم نشته دی، بلکې په ناسته ولاړه او ملاسته باندې تسبیح کولی شي. الملک القدوس العزیز الحکیم، هغه الملک دی، القدوس دی، العزیز دی، او الحکیم دی. الملک سوک بادشاه. دلته سلور نمونه د الله تعالی راغلی دي، یعنی سلور صفات. اکثر به تاسو کتلی وي چې دوه نمونه راځي، او دلته سلور نمونه راغلی دي. او د مخکې آیت سره چې کوم ربط دی د دې، نو هغه به هم تاسو ګورئ. نو الملک هغه دی چې د چا سره ټول اختیار وي. هغه داسې بادشاه دی چې څه کول غواړي نو کولی شي. هغه ټول نظام چلوي. هغه مالک هم دی د دې هر څو، او هغه خالق هم دی، او هغه د دې چلول واله هم دی. ملکیت هم داغو دی، او اختیار هم داغو دی. هغه القدوس دی چې هغه انتها پاکیزه دی، یعنی پیوریټی ده پکې. یو وی تزکیه، هغه هم پاکی دل وی، لیکن تزکیه داسې پاکی ده چې دا د کوشش سره کیږي. د الله سبحانه و تعالی د پاره دا نوم نه دی راغلی، بلکې القدوس راغلی دی. د قدوس معنی ده چې هغه پخپل پاک دی. د پاکی دو سره پاک نه دی، بلکې هغه پخپل پاک دی. العزیز، العزیز هغه دی چې غالب هم دی، او دا غسره طاقت هم دی، اتوریتی ده، او د عزت لپاره هم راځي. ځکه ورته مونږ زبردست هم وایو او غالب هم وایو. دا غو زور او غلبه چلیږي، او دا غو سره مکمل اختیار دی. هغه د چا نه تپوس نه کوي چې دا وکړم او کنه، او نه هغه ته د چا د مشورې ضرورت دی. مونږ انسانانو له د مشورې حکم راکړی شوی دی په سوره شورا کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د صحابه کرام رضی الله عنهم سره مشوره کوله. او د الله سبحانه و تعالی ذات تاسې دی چې هغه ته د مشورې کولو ضرورت نشته دی. او چونکې مونږ انسانان یو، او یو انسان هم کامل نه دی، نو ځکه مونږ له د مشورې کولو حکم راکړی شوی دی. او دا د انسان د عاجزۍ علامت دی. او الله تعالی متکبر دی، هغه د مشورې نه هم پاک دی، هغو ته د وزیر ضرورت نشته او نه ورته د مشیر ضرورت دی، هغه خو العزیز دی او الحکیم دی. بعضې وخت په دنیا کې چې کله خلک مشوره نه کوي او د ځان نه فیصلې کوي، په خپل ټول پاور په خپل لاس کې ساتي او اختیاري لاس لراشي، نو بیا کله یوه فیصله کوي او کله بله، یعنی هغې ته خپل ځان عقلي کل ښکاري بیا او الټسي د فیصلې کوي. چې سي ذهن لرازي نو هغه شان فیصله کوي، لیکن د الله تعالی فیصلې داسې نه دي. هغه الحکیم دی، حکمت والا دی، او د الحکیم معنی د حاکم نه هم ده، نو حاکم هم دی او حکمت والا هم دی. د دې آیت نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یو ټارګیټ ورکړی شو چې ته به دا کار کوي، او هغه سو ټارګیټ وو. او موږ ته پته لګي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت یعنی را لېږلو مقصد سو وو، یعنی د را لېږلو مقصد سو وو. په سوره صف کې په آیه نمبر 9 کې راغلی وو: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. دا آیت مونږ ویلی وو، او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشن وو. او اوس د مشن د مکملولو د پاره د پلاننګ هم ضرورت وی. څنګه پلاننګ به وی؟ دا مشن به څنګه اکامپلش کیږي؟ څنګه به دا سټپ بای سټپ کول وی؟ هغوی ته څنګه کار کول وو د دې ګول د حاصلولو د پاره؟ نو دلته الله تعالی فرمایلی دی: هو الذي الله غزاته، هغه څوک دی؟ هغه الملك دی، القدوس دی، العزيز دی، او الحكيم دی. هغه بعث في الأميين، وی لیگو په امي خلکو کې. امي خلک څوک؟ چا طرف ته چې بالکل کتاب نه و راغلی او نه یو رسول راغلی و، په زرګونو کلونه تیر شوي و د اسماعیل علیه السلام نه پس، په دې علاقه یو رسول هم نه و راغلی. او دا هغه خلک و چې انپړ خلکو، یعنی هغې علم نه واخستی، علم ورسره نه وو. لکه څنګه چې د مور په خېټه کې وو نو هغه شان وو، ځکه ورته امي وایي. په هغوی کې الله تعالی یو رسول را ولېږو، او په دې کې د الله تعالی یو ډېر لوی حکمت دی چې الله تعالی خپل نبی امي ساتلی وو، او کوم قوم طرف ته چې رالېږلی وو نو هغه هم امي وو. څه حکمت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امي ساتلو کې؟ ګوره، کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیم یافته وي، د یو استاد نه تعلیم حاصلولی، نو خلکو به بیا وی چې ها د فلانی استاد کمال دی، چې دی شاګرد دی. نو ګوره د دوی څومره ښه استاد وو چې دوله یې دومره ښه تعلیم ورکړو. چې کله د یو استاد شاګرد څوک وویني، نو خلک بیا وایي چې د دوی استاد به څومره زبردست وي چې چا داسې شاګرد تیار کړی دی. او تر دې وخته پوری لا چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیم نه واخسته، خو بیا هم هغوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الزام لګولی وو چې دی د فلانی غلام نه تعلیم اخلي او بیا خبرې کوي. لا خو د چا نه تعلیم نه واخسته، او بیا هم داسې حال وو. او که چېرې اخستی وي، نو بیا به یې سوې چې فلانی دوته خودلی دی. او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت یو ډېر غټ دلیل وو چې د یو امي د خولې نه داسې کلام وځي چې هغه کلام دنیا په حیرت کې اچوي. چې یو غټ شاعر دا خبره ګیوپ کړه چې مونږ د دې کلام په مخ کې بې وسه یو، د دې مقابله مونږ نشو کولی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دلیل و. داسې انسان چې هغه چېرته تعلیم نه دی حاصل کړی، د دې مطلب دی چې دا چېرته د یو بل ځای نه راغلی دی، په خپله خو دې کلام نشي پیش کولی. د سلویختو کالو په عمر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملو شوی وو، او د سلویختو کالو پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکې خولې نه داسې کلام چرته هم نه ووتلی. نو بیا اچانک څنګه وشول ده؟ هم دا خو هغه دلیل دی چې دا کلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی، دا د الله تعالی کلام دی. کنی که الله تعالی غوښتلی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لی تعلیم ورکولی شو، دا هغو دپاره څو ګرانه نه وه. نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم امي وساتلو، او داسې قوم طرف ته یې ولېږو چې هغه امي وو. ټیک ده، انپړ خلکو له تعلیم ورکول آسان وي، لیکن د تعلیم یافته خلکو نه ګران وي. تعلیم یافته کس له تعلیم ورکول چې د هغو په ذهن کې کینی، دا زیات مشکل کار دی. هغوی وجه دا وي چې یو تعلیم یافته کس وایي چې ما ته خو په خپله ډېره پته ده، تاسو به ما ته څه وښیئ؟ ټیک دا د یو انپړ کس د جهالت سره به جنګ کول وي، لیکن چې یو ځل د هغو ذهن کلاو شي نو بیا هغه په خبره پوهول آسان وي. د دې مثال داسې دی لکه یو صفا پاڼه چې وي، په صفا پاڼه باندې لیکل آسان وي په نسبت ته هغه پاڼې چې په هغې باندې نه مخکې نه لیکل شوي وي. اوله به هغه خړول وي نو بیا به لیکل وي. نو تعلیم یافته بنده چې وي نو داسې وګڼئ لکه چې په هغه زمانه کې چې یو طرف ته یهودیان وو او بل طرف ته قریشي مکه وو. یهودیان ډېر تعلیم یافته وو او قریشي مکه بې تعلیمه وو. نو بیا چا ومنو پیغام او چا ونه منو؟ مثال ستاسو په وړاندې دی او سیرت هم. یهودیان ونه منو پیغام ځکه چې په هغوی کې د علم تکبر و چې زموږ سره خو ډېر غټ علم دی، او دوی ومنو. د دې د جهالت سره جنگ وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم، لیکن بیا لاری را ووتې. او چې په چا کې د علم تکبر وي نو داسې خلک پوهه کول بیا ډېر ګران کار وي. او د دې نه موږ ته دا هم پته لګي چې چا تعلیم نه وي کړی نو هغه دې چېرته هم دا سوچ نه کوي چې زما سره تعلیم نشته، زه به قرآن څنګه زده کوم، زه به څنګه د دین تعلیم زده کوم. د دې سره هیڅ فرق نه پرېوځي. که ستاسو سره ډېرې ګرانې وي او که تاسو انپړ یې، هیڅ فرق نه پرېوځي، ځکه چې د هدایت تعلق د دې سره نه دی چې ستاسو سره څومره ډیګریانې دي. که چېرې د دې سره تعلق وي نو بیا خو به یهودیانو ته ضرور هدایت میلاو شوی وو. د هدایت د دې سره تعلق نشته دی، د هدایت تعلق د زړه سره دی. څوک دا نه شي ویلی چې زما سره خو دومره ډیګریز دي. که چېرې دا خبره صحیح وي نو ولې زه به نه پوهېدم؟ دا څوک نشي ویلی. د هدایت تعلق د ډیګریز سره نه دی. تاسو به ډېر داسې خلک لیدلی وي چې د هغوی سره ډېر ډیګریز وي لیکن هغوی د هدایت نه خالي وي. او څومره عمومي خلک دی او په دین کې ډېر مخکې تللي دي. حضرت بلال رضی الله عنه کوم تعلیم کړی وو لیکن هغه څومره مخکې تللی وو. نو ځکه په دې خبره مه خفه کېږئ چې زما سره ډېر ډیګریز نشته، زه څنګه تعلیم حاصل کړم. د الله تعالی دا دین خو نازل شوی وو په هغه خلکو چې هغوی امیان وو او چې هغوی ته هدایت میلاو شو او د ایمان سره مالامال شول. نو د دې دولت سره تاسو هم مالامال کېدی شئ. او نه دي څوک دا وایي چې زما سره خو ډېرې ډیګریز دي، که ما ته هدایت نه میلاویږي نو بل به چا ته میلاویږي. دا دي هم څوک سوچ نه کوي. د یهودیانو مثال ته وګورئ، ځکه چې د هغه زمانې ډیګران وه له هغوی وو لیکن هغوی څنګه محرومه شول. او الله تعالی چې دا امي خلک منتخب کړی وو نو په دې کې هم کوالټیز وې، صفات وو پکې. دا ډېر سخي او رښتینی خلک وو، دروغ پکې نه وو. په دې کې مېلمستیا ډېره وه، په دې کې داسې خصوصیات وو چې الله تعالی دې منتخب کړل. او دا خزانه د ټولو د پاره کلا، او دا خو چې انسان خپل ځان پیش کولو ته تیار شي بس. هغوی طرف ته یې راولېږو رسولا منهم، یو رسول دا غینه، یعنی د دې قوم نه یو رسول راوچت کړو. الله تعالی په سوره توبه کې فرمایلی دي لقد جاءكم رسول من انفسكم، ستاسو نه یو رسول راولېږو. او دا د الله تعالی یو ډېر غټ احسان دی، کرم نوازی ده داغو چې د هغه قوم نه یو رسول راولېږو، ځکه چې داسې کس پوهه وي د خپل قوم په حالاتو باندې، د هغوی په کمی کوزي باندې، د هغوی چې کومې ښه کوالټیز وي نو د هغې ورته هم پته وي. او چې هغوی د خپل قوم بنده ته وګوري نو د هغې سره ډېر ریلیټ کولی شي. او الله تعالی په سوره آل عمران کې هم فرمایلی دي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. دا د الله تعالی ډېر لوی احسان دی په مؤمنانو باندې چې هغو رسول را ولېږو د هغې نه، د بهر نه څوک نه وو راغلی، په هغوی کې دننه یو رسول وو. یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه، هغه تلاوت کوي په هغوی باندې د الله تعالی د آیتونو، او هغه تزکیه کوي د هغوی، او هغوی له تعلیم ورکوي د کتاب او حکمت. دا آیت چې دی نو دا مخکې هم تیر شوی دی درې ځله. دا تاسو مخکې ویلی دی په سورة البقره کې دوه ځله راغلی دی، او یو ځل په سورة آل عمران کې راغلی دی، او اوس دا په څلورم ځل باندې راغی. اوس چونکې قرآن اختتام طرف ته روان دی نو هغه شروع والا خبرې بیا دوهراویږي چې دا خبرې یادې وساتئ. دا خبره ولی دومره احمده ځکه چې دا هغه طریقه کار ده کومه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اختیار کړی و د خپل میشن د پوره کولو لپاره. د دې مطلب دی چې کله هم د دین ریوایول وي د درې یا څلور سټپس به اختیارول وي نو هله دین تازه کیدی شي. چې کله د جهالت تیارې ختمول غواړی نو بیا به دا کارونه کوئ. چې کله خلق دین طرف ته راویستل غواړی نو دا طریقه کار به اختیاروئ. دا آیت ډیر اهم دی د دې صورت. او آیا نمبر 5 هم دا دوه آیتونه ډیر زیات اهمیت لري او دا ښه د غور سره باورئ. اول ځل دا آیت په سورة البقره کې راغلی و چې کله الله تعالی د ابراهیم علیه السلام د دعا ذکر کړی و نو الله تعالی فرمایلی و چې ابراهیم علیه السلام څه دعا کړی وه. د اولنۍ سپارې په اخیر کې راغلی و چې یا الله په دې کې یو رسول راولیږې چې هغه په دې باندې ستا د آیتونو تلاوت کوي چې هغه دې له تعلیم ورکوي د کتاب او حکمت چې هغه د دې تزکیه کوي. او دوه ځله د هغې نه پس یو ځل بل په سورة البقره کې او یو ځل په آل عمران کې راغلی دي. الله تعالی دا وفرمایل چې الله تعالی را اولیږو یو رسول. او په سورة آل عمران کې وفرمایل چې الله تعالی په مؤمنانو باندې احسان وکړو چې هغه رسول را اولیږو. د الله تعالی احسانات خو بشماره دي نو الله تعالی د رسول را لیږلو ته احسان وایي چې دا د الله تعالی یو احسان ومنئ چې هغه په تاسو کې داسې رسول را اولیږو. یعنی دا د الله سبحانه وتعالی یو ډیر لوی کرم دی نو تاسو په دې ځان پوه کړئ چې دا د الله تعالی احسان دی په مونږ چې داسې رسول زموږ طرف ته را اولیږو چې هغه مونږ ته دا درې کارونه ښودلي دي. اولنۍ خبره سوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی وه او مونږ ته څه کول دي نو هغه هم دغه کارونه کړي وو او مونږ ته به هم دغه کارونه کول وي. کچرې مونږ نفهمن تجارت کول غواړو نو مونږ ته به بیا دا کارونه کول وي. کچرې مونږ غواړو چې مونږ د دین کارونه وکړو او مخکې لاړ شو نو مونږ ته به په دې کارونو کې خپله حصه اچول وي. نمبر 1 یتلو علیهم آیاته هغه تلاوت کوي په هغوی باندې د هغو آیتونه تلاوت کوي. او ما تاسو ته ویلي وو چې د تلاوت معنی څه ده؟ اتباع کول، پیروي کول. یعنی د الله تعالی د کلام د ویلو د پاره دا لفظ راځي تلاوت. د عام کتاب د پاره د تلاوت لفظ نه راځي، صرف د کلام الله د پاره د تلاوت لفظ راځي. او زموږ په ژبه کې د دې د پاره څه لفظ نشته. تلاوت ته هم مونږ قرآن لوستل وایو او دغه شان قرات ته هم مونږ قرآن ویل وایو. د تلاوت معنی د اتباع کول، فالو کول، د معنی سره فالو کول. نو هغه خلکو ته قرآن ولی او اوروي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتل چې دا دین غالب راشي نو د دې دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولنی سټپ دا واخیسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته لیکچرز نه و تیار کړي او خلکو ته ویلي، بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په هر ځای کې د قرآن کریم تلاوت کوو. هر ځای به بندیانو ته دا آیتونه رسول او خلکو به دا آیتونه اورېدل او بیا به ایمان راوړو. حضرت عمر رضی الله عنه هم قرآن اورېدلی و او بیا یې اسلام راوړی و. او دغشان نورو صحابه کرام رضی الله عنهم هم صرف قرآن اورېدلی و. حضرت طفیل الدوسی چې و نو هغو هم قرآن اورېدلی و. نو قرآن چې کوم تاثیر لري نو هغه په بل سیس کې نشته دی. دا هغه کلام دی د الله چې په زړونو کې ننوځي او په زړونو باندې اثر کوي. او هغه خلکو به پوهېدو هم او چې هغوی به اورېدو نو په هغوی به هم اثر کېدو. اوس ګورئ چې کله مونږ تلاوت کوو نو ورسره به معنی هم کوو چې هغوی پوه شي، ځکه چې دا خو معمولي کلام نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې قرآن مثال داسې ورکړی دی لکه څنګه چې خالق دی په خپل مخلوق باندې. نو دغه شان دی دا قرآن د ټول علوم په مقابله کې. نو آیا د خالق سره د مخلوق مقابله کیدی شي؟ چرته خالق او چرته مخلوق؟ نو چرته دا قرآن او چرته باقی نور علوم؟ د دې چرته هم مقابله نشي کېدی. او که چرې دا د ښایسته آواز سره وویلی شي چې د سوز سره وویلی شي نو ولې به اثر نه کوي؟ بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې به کله په خپل غولي کې قرآن وي په مونځ کې نو په خپله به هم جړل او ماشومان او ښځې به جمع شوې. نو بیا به هغوی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وي چې تاسو یا خدا قرآن ویل پریک دی او یا د مکه نه اوزای هغه وی چې په خپل کور کې وایم نو تاسو ته څه مسله ده نو خلکو به ورته وی چې دا زمونږ په ښځو او بچو باندې اثر کوي نو دومره غټ اثر دی ده دی لیکن شرط دا دی چې دا د زړه سره ویلی شي چې زړه ته کوزه شي نو هله زړه ته رسي د پاسه پاسه نه نه چې د زړه نه ویلی شي او چې کله یو بنده پوهیږي نو د هغه په آواز کې چې کوم اتار چڑاو وي نو د هغې نه پته لګي تاسو ګورئ نه کله کله مونږ پوهیږو هم نه خو چې د چا داسې تلاوت واورو نو هغه څنګه په زړه باندې اثر کوي سبحان الله داسې دی د الله کلام که د چا سره ښایسته آواز وي نو هغه دې د قرآن د پاره ولګوي او په دې کې خپل ځانونه ستړي کړئ خپل آواز د دې د پاره تیار کړئ چې زه په کومه طریقه باندې ښایسته قرآن ووایم او خلکو ته یې واورم او لکه ما چې درته ووایې چې څوک نه پوهیږي نو خلک د دې په ترجمه باندې پوهه کړئ او د دې نه علاوه یوه خبره بله ده چې کله تاسو د دې لکشن اکسپلینیشن هم ووایئ که چېرې تاسو چاته په دفتر کې ووایئ یا تاسو په ملګرو کې یا په یوه پارټي کې په خپل کور کې په خپله فیملي کې نو هغوی ته د قرآن صحیح حصه واوروئ او د هغې شره ورته ووایئ اکسپلینیشن ورته وکړئ دا سوچ بدلوي د سوچ کولو طریقې بدلوي خلک وایي چې د بچو دپاره څه وکړو نو ستاسو دپاره څه شی و چې هغې کار کړی دی زمونږ په زړونو باندې خو هم تالې لګېدلی وې او زمونږ د زړونو تالې کوم څیز لرې کړی د دې چابي څه ده قرآن بدل کړی دی که نه چې نن زمونږ سره فکر شروع شو او چې کله مونږ هغې ته هم قرآن ورسوو نو د هغوی د زړونو تالې به هم کولاو شي انشاءالله.